द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ಗ್ರಾನುಗದುನ್ಕೋ ಅವರಿದುನ್ಕೋ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಅವ್ರ ಟಿ ವಿ ದೇ ನಂದು ಶುರೋರೋಸ್ ಕಾಲ್ ದೋ ಝರ ಪಿನ್ ಲಸಮ್ ದ ನವೆಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತೆ ಸಲೋರೋ ಮನೀಟದ ಅವು ವಕ್ಷೇಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದಶ್ಪೆ ಲಸ್ ಬಜೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದಿ ದಶ್ಪೆ ನಹನಿ ಮೇ ಅದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಗರ್ಮಿ ದೋ ಲಸ್ ಬಜೆ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಅವ್ರ ಟಿ ವಿ ದ ಯೋ ಸಾತಾ ಖಬರಿ ಪರವನ್ ಅವಡಾಂದೆ ಕುನ್ಕೆ ಜೇಮ್ ಮಹವಿಶ್ ಜಲೀಲ್
او زه نصر کاکړه او قدر منو اوریدونکو د خبرونی پیل کو د نن ورځې د مهم خبرونو په سر ټکو سره د بلوچستاني ایالتي حکومت د صوبې په تعلیمي وضع اندېښنې څرګند کړي او وایي چې نیمایي ماشومان په ایالت کې سکولونو ته نه ځي. په نیویارک کې د خبریالانو د ساتنې تنظیم سی پی جی په پاکستان غږ کړی چې د وژل سوي خبریال د زمان مسعود د وژنې پلټنې دی وکی او د پاکستان کراچۍ ښار کې تر 1300 زیات داسې کسان چارواکي وایي چې نیول سوي دي چې په غټه کچه بشري قاچاقي ککړ وو. او د اروپای ټولنې د کډوالو کمشنر په وایي چې په پاکستان سره به خبرې کوي چې د هغوی له هیوادونو څخه کډوال بیرته پاکستان ته ولیږي. دا او یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکې را سره په دې خبرونه کې شامل دي چې وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو. له موږ سره اوسئ.
ګران اوریدونکو او کتونکو وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته غوږی او په ټلویزیون سکرینس باندې ګوره هم وړاندې کوو. لومبی رپورټ د بلوچستان صوبای حکومت په صوبه کې د تعلیم په وضع اندېښنې څرګندې کړې دي. د بلوچستان د تعلیم د څانګې یو ځای مشر سردار رضا محمد بړی چویلی د صوبې نیم په نیمه ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د دې لوی علت دا دی چې په صوبې کې د سکولونو کمی دی او بیا ډېر ماشومان د ابتدایي تعلیم وروستو سیکنډري سکولونو ته نه رسي. په دې اکله باندې نور تفصیل د حمید سمسور په دې ویډیو رپورټ کې وړاندې کوو.
په کوټه کې د غیر دولتي موسسې سویک ایجوکیشن پاکستان مرکز له لوري و سیمینار ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د اعلی وزیر د تعلیم د څانګې سلاکار پروفیسر رضا بړی چې وویل چې په صوبه کې نیم په نیمه ماشومان له سکولونو څخه د باندې دي. د ده په خبره چې 1300 ماشومان موږ هر کال په سکولونو کې داخلوو چې زیاتره بیا د پرایمري سکول پر مهال باندې زده کړې پرېږدي. د ده په خبره چې لوی ثواب یې د خلکو غربت دی او بل دا چې د صوبې په لرو پرتو سیمو کې سکولونه موجودیت نه لري. نور یو شمېر نیمګړتیاوې هم موجودیت لري.
بدقسمتی یہ ہے کہ ہم 40,000 روپئے کا ایک ایوریج خرچ کرتے ہیں سالانہ جس میں ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سارا شامل ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے 10 سال کے بعد جو ہمارا رزلٹ آتا ہے میٹرک میں ہمارے صرف 38,000 بچے اپیئر ہوتے ہیں پاس 13 لاکھ بچوں میں.
لباد مرغمش پکلنی زتوگا باندی ٹول ٹال 26 ارب روپی پر تعلیم بانی گارو چپاغی کی دپر مختیا او دخرسنو لگشت ہم شامل وی. خو په اخر کې لس کاله وروسته چې د لسم ټولګي امتحان راځي زموږ یوازې 8,000 ماشومان له 1,500 څخه امتحان ورکوي. د بلوچستان د تعلیم د څانګې سلاکار پروفیسر رضا بړی چې وویل چې له موږ سره د ماشومانو پاک لباندې کره معلومات نسته. د دله خولې چې له 1200 څخه بیا تر 1400 پورې شخصي سکولونه هم سته او دغه ډول د غومره شمیر بیا مدرسې هم دلته موجوده دي او ماشومانو ته دیني زده کړې ورکوي.
38,000 بچے ہمارے اپیئر ہوئے جس میں 28% اگر رزلٹ دیتے ہیں کوئی 12-13,000 بچے ہمارے میٹرک میں پاس ہوئے ہیں. اب اگر اس کی رینکنگ کو دیکھیں A+ کی کیٹیگری اگر ہم لیتے ہیں اسٹوڈنٹس کی جس نے گریڈ وہ لیا ہے جی اٹ از 0.6%. اور ایک کیٹیگری میں جو بچے ہمارے پاس ہوئے ہیں وہ 7% ہیں باقی سارے بی اور سی میں ہیں.
د تعلیم د څانګې سلاکار وویل چې په دغه 8,500 ماشومانو کې 6 کال 28% چې 2,000 یا 1,500 جوړېږي پاس سوي دي او په دوی کې د درجې په لحاظ باندې یوازې 0.6% په لومړۍ درجه کې راغلي دي. یعنی چې په سلو ولوستونکي لومړۍ درجه ترلاسه کړې ده. نور بیا ټولو دویمه او دریمه درجه کې لسم پاس کړی دی. پروفیسر رضا بړی چې وویل چې موږ د تعلیم پر څانګه باندې د پرمختیا د پروژو 25% مالی بودیجه ګاروو. د دله خولې چې اوس موږ داسې نظام پرانستلی دی چې و خلکو ته تعلیمي ادارې فعال کړو او د څارنې نظام هم قوي کړو. په دې نږدو کې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ د تعلیم د څنګه والی رتبه مامورینو ته د وینا پر مهال باندې وویل.
مطلب یہ کتنی افسوس کی بات ہے، سسٹم کیوں جو ہے نا بلوچستان سیکٹر پلان کو امپلیمنٹ ہونے سے روک رہا ہے، یا جو ہمارے کرونک، مطلب یہ کتنی افسوس کی بات ہے، 300,000 بچے بوگس آپ لوگوں نے اندراج کیے ہیں، 900 اسکول نہیں آپ پیسے لے رہے ہیں، مطلب تھوڑا سا زمین کو وہ کر لو، مطلب مجھے ایز اے چیف منسٹر نہیں کہو.
توګه باندې مګوري کچيري تي سامسي په بلوچستان کې به انقلاب راسي او خدای ته وګوري زړه عادتونه پرېږدي لسوبي زخه جهالت ختم کړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري ډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون د ګلاو کدرمن اوریدونکو خبری خپرونه ته ادامه ورکوه. او سمزو د پاکستان اقتصادي شهر کراچۍ ولوري ته چیرې چې چارواکي وایي حمله دغه شهر څخه روان کال تر 1500 زیات داسې کسان نیولې دي چې په بشري قاچاق کې ککړ وو. دا معلومات د کراچۍ په یو هوټل کې د بشري قاچاق او د کډوالو د قاچاق په باب یوې غونډې ته د ملګري ملتونو ادارې او د پاکستان چارواکو په ویناګانو کې کړې دي. په دې باب نور تفصیل اخلو هم له کراچۍ څخه د ډیوري ډیو خبریال فضل عزیز څخه چې دا وخت له موږ سره د سکایپ له لارې ملګري سوي دي. ستړي مسې او په خیر علي.
ډیره مهرباني نصر کاکړ صاحب.
ډیره مننه له تاسو څخه هم فضل عزیز صاحب، تر ټولو لمخه که هم د دې غونډې لنډ غونډې تفصیل راکړي.
کاکړ صاحب څنګه چې تاسو ویل، دغه غونډه یا سیمینار چې دی د پاکستان د مرکزی تحقیقاتي ادارې ایف آی اے او د ملګرو ملتونو د ادارې یو این او ڈی سی د نشه یي توکو یا د جرمونو دپاره چې دغوی کومه څانګه ده چې هغې باندې نظر ساتي، د دغې لخوا دا سیمینار شوی دی کاکړ صاحب. او په دې سیمینار کې ویل شوي دي چې روان کال د پاکستان نه 1410 انساني قاچاق کوونکي یا سمګلران نیول شوي دي، چې په دغې 1410 سمګلرانو کې 23 سمګلران چې دي دا انتهایی مطلوبو پاکستانی میں اداری چھ دی د اسمانی انسانی سمگلنگ پر جرم کی پا یا پا دغه چ انسانان خلق سمگل کوي. د دغه غونډه ته د پاکستان کم د مرکزی تحقیقاتی اداری ایف ای اے ډایریکټر جنرال چھ دی اکبر خان ہوتی، اغه هم وینا کړی دا دغه سره اډیشنل کم د ډایریکټر چھ لغه ویلی وینا وکړی دی. اکبر خان ہوتی دغه غونډه ته ویلی دی چې پاکستان د انسانی سمگلنگ د مخنیوي لپاره کلک ګامونه پورته کړی دی. اغه ویل شي د پاکستان پاکستان انسانی سمگلنگ کی گی اگر تر یو حد پور کم شوی دے، بلکہ اگر ولی چی تقریباً نزدی ختم شوی دے. اگر بے ولی چی دا پاکستان نشپگ وشلاری دی چی مختلف و حوادون تا خلق تی راغینا دا پاکستان خارجی لاری چی دا شپگ وشلاری دی.
او دا فضل عزیز تاسو چی سا وقت دلاری خبر کوئی نو چاوی پاکستانی چارواکی چی دا غلاری پا کمو کمو برخو کی دی دا پاکستان؟
پدې کې کاکړ سی ویو خدا ول شي وي دي پرونه کوم سیمینار چې دا تاسو لاره جواب تر اعظم چې اول خدا ول شي وي دي چې پاکستان د پاکستانیان چې دي په غیر قانوني توګه چې بهر ملکونو ته ځي، په خصوصي توګه منځني ختیځ هیوادونو چې دي، سعودي عرب دی، کویت، متحده عرب امارات دی، عمان دی، او دغه رنګ نور د دې کم یمن دی، دغه ملکونو چې دي، قطر دی، د دې کې د کم د ملګرو ملتونو د ادارې چارواکو ویل دي چې د 500,000 نه تر 80,000 پورې کسان چې دي اغه واپس را لګل شوی دی، را لګل کیږي لکه د دې ځین د پاکستان نه بغیر قانون نه توګه. بیا د پاکستان کم چارواکي چې دغه وی چې پاین د پاکستان نه د زیات خلک چې دی د چسمګل کیږي یا د قاچاق کیږي یا کم کډوال چې دغه قاچاق کیږي، په دې کې شمار دی. اغه وی چې یو د پاکستان کم جغرافیه چې دغه د سیده چې د سره د افغانستان، ایران او بنگلاد، ایران او افغانستان پولې لګیدلې دي. بیا په خصوصي توګه دی وی چې د پاکستان د انساني قاچاق د پاره د لارې په توګه کارول کیږي د پاکستان، او بیا دی وی چې بلوچستان کې زمي لاري دي د بلوچستان حالات امنيتي حالات د یو وجه علت دی خي بل دی وی چې دغه انساني قاچاقبر یا سمګلران چې دي د پټي لاري استعمالي لکه غیر قانون لاري استعمالي دي د پاکستان د بلوچستان صوبې نه ایران د ایران نه ترکیه او د ترکیه نه بیا یونان په خلک لیږي د کم انساني قاچاقبر چې دي پرې کې به دا هم ول شي دي چې د سمندر د لاري هم بنکاک ملیشیا انډونیشیا دغه ملکونو ته هم خلک لیږل کیږي په دې کې بیا کاکر سدا ول شي وي دي چې کم خلک لیږل کیږي په دې کې زیات زنانا او ماشومان هم شامل وي او کم سړي وي پاغي باندې بیا په زور باندې کار کول کیږي په کم سړي چې لیږل شي بیا دا غوونه په زیات شمیره کې چې زنانا لیږل کیږي هغه زنانا د جنسي تیری لپاره کارول کیږي یا ماشومان چې دي هغه هم دغه شان دي کارول کیږي خو د پاکستانی چارواکي وي دا داوه کوي اکبر خان هوتی چې د اف ای ای ډایریکټر دی هغه دا داوه کوي چې د پاکستان نه د قاچاق یا دغه انساني سمګلینګ کمی لاري چې دی د کلک ګامونو پورته کړی دی او دا نږدې ختم کړی شوی دی خو او دا کوم غونډه چې شوی دا کاکل صاحب دوه ورځنی سیمینار په دې کې د مختلفو 500 هوادونو مختلف کم چارواکي چې دی استاد جری هغه په کې ګډون کړی دی او د دې مقصد هم دا دی چې کم انساني قاچاق چې دی انساني سمګلینګ چې دی دا څنګه وکړی شي چې د دې مخونیول شي او انساني قاچاق ختم کړی شي
بالکل لکه څنګه چې تاسو هم فضل عزیز په خپل خبرو کې وویل چې په سیمینار کې دا هم ویل شوی دی چې د مخه باید څنګه ونیول شي په سیمینار کې برخوالو ځینې علتونه هم بیان کړي دي چې یو لوی علت غربت دی د پاکستان حکومت هم د غریبي د ختمولو لپاره نړیوال ټولنه سره د څنګه اقداماتو ژمنې کړي فضل عزیز
جی کا کر سر د څنګه چې تاسو ول د پدغه سیمینار کې علتونه یو خدا خود شوی دی لکه پدې کې څنګه چې تاسو د غربت ول د غربت ته وجې بیا خلکو ته د دې کې مختلف ایجنټان چي دي دغه ایجنټان خلکو ته د دلته ودرسي وي چې تا یا په ویزه باندې یا په مختلف لار باندې لکه پکشته کې یا په بل کم پیدل لار باندې تا به بوت شي الته به تاسو به مزدوري ملاو شي تا به لکه زیاتې روپۍ وته ول شي چې تا به الته زیاته تنخواه ملويږي به چې د لار شي د دغه زیاتې تنخواه د ته لالچ ور کړی شي او د په دغه لالچ باندې دی بوت شي چونکه الته به دی ته اغه کمې پیسې یا کم دې چې سوال شي وي کم دې ته لا پوښتل شي وي اغه بیا اغه نه پور کیږي بیا به دي کې کاکړ سي
بلکې مړې هم و مندل سي فضل عزیز صاحب مړې هم و مندل سي او زیاتره هم په سمندرونو کې چې دې هغه وغورځول سي
او سمندرونو کې وغورځول شي یا د مختلفو ملکونو په پولو باندې چې کله دې اوړېدل کیږي او اړول کیږي نو په دې باندې بیا په ملکونو کې بیا په دې باندې دزي هم شي دې وو وشتل هم شي چې مړې هم د ځینی خلکو د زیاتو پکې بیا ملاو هم نشي په غرونو کې پلو باندې زه په باندې په خوشکو کې پاتې شي د دې لپاره د پاکستاني چارواکو سره هم په دې سیمینار کې دا ول شي ودی چې د نړۍ مختلف هوادونو چې دی په پاکستان باندې په دې کې او په خصوصي توګه د خبرو زور راول شوې دي چې په ملک کې د نننۍ بیا د دې لپاره یو قانون سخت جوړ کړی شي دیم دا چې کم خلک چې په دغه قاچاق کې انوالو دي ککړ دي بل د دې لپاره چې د پاکستان نه د په پاکستان کې د غربت نه خلاصي یا کم خلک چې په دې کې د غربت نه خلاصي لپاره د سګمونو واغستل شي چې خلک نه مجبور کیږي چې په غلطو لارو باندې اړکیږي د ته چې هغه مرګ ته غاړه دی خو ځان یورپ ته یونان ته یا د ملکونو ترسي او ال طبيع مزدوري کوي په سیمینار کې په دې خبرو باندې ډېر زور راول شوی دی
ډېر مننه فضل عزیز او د ځان خیال ساتئ
گرانو کتونکو اوریدونکو واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ڈیو ریډیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري اروبای هوادونو کې په غټ شمیر کې کډوالو راتک سره یو لوی انساني بحران را مخته شوی په دغه زرګونو کډوالو کې د افغانستان نه هم په زیات شمیر کې کسان د خجون په تکل کې اروپای هوادونو ته رخ کوي او بیا دوی هلته سر رقم ستوندو سره مخ کیږي په دیکل باندې د دوی خبرګون تاسو وړاندې کوو
دمانم فواد د کابل اوسیدونکو د خپل افغانان چې بهر ملکو ته ځي یا لندن او یا جرمني ته د خپل بدبختی نه دا چې بیرته جرمني راشړي د خپل بدبختی نه دا کوم کسان چې جرمني ته تللی د ډیر پیسې مصرف کړي لس شل زره ډالر پورې دوی چې کوم کا پیسې مصرف کړي دي دوی باید یعنی راونه شړل شي دوی دلته د خپل یعنی کدوې راو شړي خو دوی غیر قانوني کارونه تل ترلاسه کوي کیا غلاګانی یا جنگ یا ارڅه ته دوی لاس کوي په کار دا چې هغه تکبلي ورکي او راوي نه شړي
نو مه هلال احمد د کابل ولایت سیدین کایم دا کم مشکلات چې پیلن په افغانستان کې روان دي خلک ورځ په ورځ د هیواد نه بهرېږي ځوانان دي $300,000 مصرفوي د دې د بیکارۍ وجه ده غونډه د ملي وحدت حکومت باید داسې یو زمینه برابره کړي چې ځوانان د بهر ته مجبور نه شي او لاړ شي خلک کوته باید داسې یو تصدی ګانې جوړې کړي چې کار کې مصروف شي
نوم مې فواد زما د جرمني د هیواد څخه دغه هیله ده چې هغه افغانان تلي جرمني ته هلته جرمني هیواد نه غواړي چې دوی ته قبولیت ورکړي بیرته افغانستان ته راستانې کړي دغه افغانانو کورونه ګرو کړي ځمکې خرڅې کړي دي موټرې خرڅ کړي دي قرضې کړي ده او په لاره کې ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي نو زمونږ د جرمني د هیواد څخه دغه هیله ده چې دوی ته قبولیت ورک او هغه افغانان چې د جرمني څخه افغانستان ته راوښړي هغه به نه کور ولري نه بدل د کاروبار
رحیم الله ایم د جرمني هغه پریکړه چې اکثر افغانان کډوال بیرته افغانستان ته انتقالوي او افغان حکومت هم ورسره منلې ده زموږ په نظر خپ پریکړه نه ده ځکه افغانانو هلته ډیر مشکلات ګاللې دي ستونزې ګاللې پیسې مصرف کړي نو خبر دا وی چې دوی ته قبولي ورکړي او راتلونکو کې بیا تیاری ونیسي او په کلکه د دوی مخنیوي وکړي لکه د استرالیا هیواد چې په ډټولو پر مخې دروازې تړلې دي
شکر الله د غزنی ولایت اوسیدونکو یم کوم پریکړه چې د جرمني هیواد کړې ده چې کم کډوال په غیر قانوني ډول تللی دي او بیرته راستنې افغانستان ته موږ د دې پریکړې هرکلی کوو استایو په دې خطر چې زموږ د ټولنې ستونې فقرات یا اقدام لا تر چې کم د ځوانان دي زموږ بشري ځواک دي زموږ په هیواد کې باید ګټ ورڅخه پورته شي او دوی ته ورت وګرځي پند وګرځي د دوی مشکلات او بیرته راستنېدل افغانستان ته بیرته ریپورت کول چې بیا دغه ځوانان د غیر قانوني لارو څخه ګټه پورته نه
دا د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د ګلاو کرمن اوریدونکو اوس هم یو څېړنې ولورې تاسو په امره ګرځو چې په یو راپور کې ویل سوي دي چې هندوستان غواړي چې په افغانستان کې د پاکستان د هغه ستراتیژیک ژوروالي ردونه وکړي او دا چې هغه مخه د دې پوینه چې په دې رپورت کې ویل سوي دي چې پاکستان غواړي د هندوستان مخه ونیسي په افغانستان کې او هم د افغانستان لاري بیا او مرکزی آسیا ته د تاګ یا د هغه هیوادونو سره د تجارت مخه ونیسي نو وایي چې په هندوستان په افغانستان کې هم ځانته د هدفونه یې شدي د یو رپورت کې ویل سوي دي د رپورت نور تفصیل به اخلو په د امریکا په نیویارک شهر کې د ډیوریډیو څېړونکو پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت لمر سره د سکایپ لاین باندې موجود دی ستړي مسي او په خیره لی پیر صاحب
کاکر صاحب په خیر
ډیر مننه له تاسو څخه پیر صاحب هم تر ټولو مخه کډاراته وایسه چې د رپورت نور څه تفصیل دی
پس نور دغه تفسیرونه دي چې یو هند غواړي چې پاکستان ته کوم ستراتیژیک ژوروالی دا هغه نسی ملا او کوم پاکستان ډیر وخت نه کوشش کوي چې دای په افغانستان کې واخلي او دا د یو پالیسی ډیر اهم پالیسی حصہ ده دغه نه علاوه دا پکښ وایي چې کوم هند او امریکای کوم انټرست دي کوم دا یو دی په افغانستان شه یو ځای دی درمه خبره ده د پکښ چې هندا نه غواړي چې افغانستان بیا تر هرګرو اډه جوړ شي او هغه نه په هند چې کوم مفادات دی هغه ته نقصان ورسی یا هند چې کوم ټارګټس دی هغه ته باندې حمله وسی دغه نه علاوه چې کوم نور خبره یو ده د پکښ چې هند خدا ټوله خبره غواړي خو چې کوم دفاعي چې کوم بوج دا افغانستان دفاع اغه په شهیسه خستلو ته داسې پوره تیار نه ده او بل دا من یو خبره پکې مهمه ده د چې هند کوشش کوي چې افغانستان سره کومک وکړي خو باغه سات دایدانه غواړي چې پاکستان خپاسي یا پاکستان داسې ګامونه واخلي چې کوم هند مفادات او نقصان ورسوي
نو پیر زبر شاه صاحب که دی رپورت ته وکتل سی نو د هندوستان او د پاکستان د دواړو سیالی په افغانستان کې روانه ده. د دې سیالیو د دواړو دغه هیوادونو چې یو د بل سره گاونډي هم دی او په افغانستان کې خپل سیالی هم سره کوي، افغانستان ته به څه ګټه وي او څه به تاوانونه وي؟
افغانستان ته خو فلال اوسه پورې لکه تاوان په دغه صورت سره رسیدلی ده چې کوم هند ګوري کاکر سے افغانستان سے ډېر غټ انویسټمنٹ کړای ده. دا هند نه بهر افغانستان اول ملک ده چې تیر کال هند د تا $2 ارب ورکړی دی. دا پارلیمنٹ ورته جوړی، سکولونه جوړی، هسپتالونه جوړی، چابهار والا بندرگاہ ورته جوړ کړه. نو هند ډېر زیات کار کړی ده او هند کوشش کوي چې دا کوم د انویسټمنٹ کړی ده دا بچ شي. او پاکستان ته دا خبرې ښې نه لګي. پاکستان دا وایي چې کوم هند دغه نه علاوه نور کارونه ډېر کوي. پاکستان په هند الزام لګی چې بلوچستان شي، په قبایلو شي او په کراچی پورې دوی لګیا دي. نو اوس پورې هند چې کوم شی خبرې دي، کوم انویسټمنٹ کړی دا خو افغانستان ته ډیره ګټه ده. خو هغه سره چې کوم دوی دا جنگ ده، دا جنگ چې کوم په کشمیر شي او نور جینو شي، دوی اوس افغانستان ته راوستای. دا څو کالونو دا جنگ موږ وینو چې دا دوه هغه جنگ ده، ښکاره جنگ نه ده، پټه جنگ ده. او دغه افغانستان ته ډیر غټ نقصان رسېدلی ده او موږ وینو چې دا نقصان به رسېږي او لګیا ده.
نو ګومان کوي چې دغه دواړه هیوادونه به هم خپل سیالي همدارنګه په افغانستان کې جاري وساتي، که د افغانستان به حکومت به هم د دې سیالیو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي او داسې یو تګلار به هم جوړوي چې د دواړو هیوادونو څخه افغانستان په خپله ګټه واخلي، نه چې افغانستان د دې نورو هیوادونو د ګټې لپاره یا د هغوی خپل منځي اختلافاتو لپاره وکارول سي؟ ګومان مسلې
او افغانستان ته خلاره غټ یو مسله ده، یو چیلنج ده. افغانستان که تاسو خیال کړئ کارزای صاحب حکومت چې و هغه انډیا ته لاړه، انډیا نه غټه اصله واغسته. خو انډیا د وړوکي اصله خو ورکړه، خو غټه اصله په دې نه ورکوله چې پاکستان نه خپه کولای. اشرف غنی چې راغله، اشرف غنی بالکل هغه معاهده ختم کړه غټه اصله ول هغه پاکستان په وجه نه. نو افغانستان ته دا یو ډېر غټ چیلنج ده چې هغه څرنګه دوی دواړه چې کوم دا دښمني ده، کوم دا دوی دا جنگ دا دا څرنګه افغانستان ورنغه کی. نو د خپل کوشش په دا په کار د چکم لکه جن خبرې دي چې کوم دواړو په انټرست دي، لکه دا ټایپي چې ورته وای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، انډیا دا پایپ لاین چې کوم دا هغه پاکستان ته اعتمادي ضرورت ده، انډیا ته هم ضرورت ده. نو داسې خبرې چې وشوي، داسې یو ټریډ کاریډر چې جوړ شي چې افغانستان دواړو هیوادونو ته لار ورکړي سنټرل ایشیا ته، نو هغه پاره به اول مانه ده چې دا به ډېر زر کېږي. هغه پاره به پوره یو شفټ راځي، هغه به پاکستان په سوچ شي، به یو تبدیلی راځي پاکستان په فوج په سوچ شي، به تبدیلی راځي او انډیا شي به تبدیلی راځي. نو دغه به ټایم لګي او هغه پورې به اماده اندازه ده چې دا جنگ به دوی دواړو جاری وي.
سمه ده، ډېره مننه پیر زبر شاه صاحب او د ځان خیال ساتئ.
ډېره مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کدرمن اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې په ورستۍ زلزله کې چارواکي وای په ملاکنډ ډیویژن کې ډیر زیات ځاني او مالی تلفات اوښتي دي او هلته تر نهر وځي تیرېدو برسیره هم ځایي خلک وایي چې حکومتي کومکونه ورته نه دي رسېدلي. زموږ خبریال اسلام الدین ساجد د کورشوم سیمې ته چې په دیر سیمه کې دی هلته تللی دی، د خلکو سره خبرې کړي دي او بیا د هغه ځای حال باندې یو رپورټ برابر کړی دی. خو سرکاري چارواکي تاسو ته وایي چې هغه وایي د ملاکنډ ډیویژن لپاره 15,000 خیمې منظور کړې دي چې پکې د هغو څخه 6,000 خیمې وسیمې ته رسېدلې دي او 14,000 نورې په لاره دي او 15,000 حکومت هڅه کوي چې دغه سیمو ته هم ځان ورسوي. اسلام الدین ساجد ور باندې نور تفصیل راکوي.
د ملکن ډیویژن زیاتره برخو کې د پرون باران روان دي او د شانګلي، کوزیر، باردیر او چترال غریزو سیمو کې په غرونو واوره هم پیل شوې ده. د واوري او باران د لاسه یخنی ډیره سیوا شوې ده او ځپلې شوې خلک د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د کوزیر میدان غریزو سیمه کورشنګ یو ځای وګړي رحیم ګل د خپل ستونزو په حق لډي وریډیو ته وایي:
"جی زمونږ ژوند ډیر سخت دی او مکمل سخت دی، داسې سخت دی چې مونږ خیر په خپل باندې فزان باندې یا صادر یا د بل چا کلار شو، خو مال چرته بوز او ما شومان چرته بوز مونږ ته ډیر سخت تکلیف دی، ډیر سخت مشکل کې یو. او نور د پرون نه چې باران سلسله شروع شوې ده تر اوسه پورې مونږ یو بوټی خوب نه دی کړی او مکمل دغه شانتي نه ولاړ یو. کله مال بچ کوو، کله ما شومان بچ کوو، زمونږ هم دغه حساب دی او دغه شانتي ګډ وډ حالات دي. زمونږ هیڅ امداد نه دی شوی، هیڅ دغه نه چې لاړ شو لال غلط هغه راته وایي چې تاسو ټیم ته لاړ تاسو لاړ شئ چې واپس راشو.
د بری دیر کوهستان، برول، لهورۍ، اوشیری دره کې هم په غرونو واوري شروع شوي دي او د ځایي خلکو وینا تر مخه د ځینو سیمو نه هغه خلکو کړي پیل کړي دي د چا چې په مکمله توګه کورونه تباه شوي دي. د بری دیر اوشیری درې یو ځایي وګړی نصر زاده وایي چې دغلته د سخت باران له امله په کولنډۍ او کاټن دره کې ځینې کورونه هم راپرېوتلي دي چې پکې یوه زنانه مړه شوې ده.
د پرون سهار نه په بردیر کې باران او په غریز علاقې چې کمی دي د بردیر الته واوره روانه ده. په کاټن پاین کې یو کور ولیدل چې هغه دوه کمرې وي خو پکې بچو دي. بل په کولنډۍ کې په یو کور باندې کمر را پریوته دي چې په هغه کې یو زنانه هم مړه شوې ده او د کور کم سامان.
د حکومت له خوا نه د زلزلې نه ځپلې شو خلکو سره مرستې روانې دي او تر اوسه 206 کورینو د چاچی په زلزله کې ځاني نقصان شوی وو. هغوی ته شپږ لک روپۍ ورکړې شوې دي. هم د رنګي د پی ډی ایم شمیرو تر مخه 2216 جوبلتنانو ته او 1415 هغه کورونو مالکانو ته امداد ورکړې دي د چاچی کورونه پریوتلې دي. د خیبر پښتونخوا سینیر بلدیاتو وزیر انیت الله خان وای چې د حکومت له خوا نه خلکو سره مرستې روان دي.
ټینټونه خو حکومت 6000 چې دینو تقسیم کړی دي او 10000 نور هم پایپ لاین کې دي. هغه هم ان شاء الله تعالی هغه ډیسټریبیوشن هم شوی چې 10000 پورې ټینټونه ملکن ډیویژن ته راغلي دي. او د دې نه علاوه حکومت چې دینو چې کوم زخمیان شوي او مړي شوي هغه ته هم لکه کمپنسیشن ورکړه. خو دغه کورونو کمپنسیشن هم ډېر په ایمرجنسي بیسس باندې شروع شوی دی او د کورونو سروېز هم تقریبا کمپلیټ دي.
حکومتي چارواکو وینا تر مخه دوی له خوا نه ځپلې شو خلکو سره مرستې روانې دي. ولې زیاتره سیمو کې خلک دا ګیلې کوي چې دوی ته د یوې خیمې نه علاوه تر اوسه هیڅ قسمه امداد نه دی میلاو شوی. بل خوا د پی ډی ایم شمیرو تر مخه په ایالت کې زلزلې نه خراب شوو کورونو شمیره 2315 ته رسیدلې ده چې پکې 9000 شانګله، 15215 چترال، 11140 سوات، 10015 کوزدیر، 15478 بردیر، 3200 بونیر، 4000 نه زیات ملکن او نور په تورغر، کوهستان، پیښور، چارسده او د ایالت نورو سیمو کې خراب شوي دي. حکومت تر اوسه دغه 2015 نه زیاتو کورونو مالکانو کې صرف 1415 اویا تنانو ته 22 لک روپۍ امداد ورکړی دی. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، دیر.
گرانو کتونکو او ریدونکو، اوس ته موسمیات د محکمې یو مشر سره مرکه لرو. مشتاق علی شاه ډیوه ریډیو ته وایي چې د موسمیاتو پیش بینیانې دوی څنګه کوي او بیا د دغه ادارې لخوا جاری سوی پیش بینی څومره قوي وي. په دې کې باندې دوی د ډیوه ریډیو خبریال وقاص ملک وقاص خان ته نور تفصیل ویلې. نو راځي چې دا وورو.
ګورې داسې وي چې درې ورځې پورې فورکاست شو اخو ډېر اتنټیک وي. د هغې خو خپل یو روټین دی، خپل ځای دی. اخو خامخا ډېر کم چانسیز اپکې غلط شي. هغې نه پس چې کوم ویدر فورکاسټ مونږ ورکو 10 ورځو، 6 ورځو یا 15 ورځو، هغې کې مونږ صرف چې کوم سیستم جوړ شي د ویدر د هغې موومنټ باندې مونږ نظر ساتو چې دا را روان دی. نو د سپیډ دومره دی نو دی به دومره ورځو کې را رسی. نو هغې کې بعض وخت داسې وشي چې هغه ویدر سسټم سپیډ د مونږ اندازې نه تیز شي. څنګه چې دا تاسو موجوده سسټم یاد کو چې دا مونږ ایکسپیکټ کولو د شپږم تاریخ نه پس او دا را ورسېدو دویم دریم ته. او زیات نه زیات سبا پورې به ان پینځم پورې به شي ان پس یو بل سیستم افته چې کوم با پاتم نه هم باندې ولسم باندې راځي خو هغه سیستم چې کوم نو هغه سپیډ تیز شو دا بره په اتر لزر فټه باندې شل زر فټه باندې چې کومې هواګانی چلیږي هغه هم ځان سره دا مخ کې رستو لاندې باندې کوي بیا چې لس زر فټه باندې کومې هواګانی دی هغه باندې هم دی سپیډ تیز دی شي یا کمی دی شي نو دې کې داسې فرق راځي
داسه استاد سره صدا سه حالات دي چې هغه تاسو مونږ ته اوخه چې را زمونږ لیدون کې هم وینی او مونږ هم په خبره باندې تاسو لک شانته پوي کې چې را دا موسم چې دی پونګه په دې طریقه باندې معلومه وو د دینه کومه ډیټا چې دا نو په دې طریقه خوريږي
نارملی چې کوم لانګ رینج فورکاستي چې کوم زمیدارانو لپاره یا د ډیزاستر مینجمنت تیاری لپاره دې لپاره چې کومه استعماليږي هغه مونږ مختلف چکم سمندرونه دی غټ غټ پیسیفک اوشن شو انڈین اوشن شو او اٹلانٹک اوشن شو د دې سطح باندې چکم درجه حرارتي اغا ور سره چکم بیا دا ویدر سسٹم چکم په خشکی کې دغه سفر وی کوم ځکه جوړیږي بیا څنګه څنګه زیاده هغه ټمپریچر شوې دا ټول مونږه کیلکولیٹ کو او دغه فورکاسٹ بیا مونږه مخکې خلکو ته پیښ کو
بس مونږه
جی راځي تاسو ته زه دا ټول سیستم وخم چې په کوم طریقه باندې مونږه دا ټول ارس را غونډو بیا خپل فورکاسٹ ته تیارو دا اوس اپریر چارت ته فیم دا کوم هایټ ول دی
500
جی
500
دا 18000 فټ ول دی او دې کې دا تاسو چې تیر نشان ګورې دا وین ډایرکشن دی سپیډ بیا ور پاسه چې دا وړې وړې کرخې جوړې شوې دي دینه دا سپیډ خای لکه تاسو اوس دا یو سټیشن وګورئ نو دې کې اوس مغربي هوا ده ور سره دی سپیډ چې کوم دی نو هغه 35 ناٹس یعنی تقریبا دا 60 کیلومتر جوړیږي فی گھنٹہ نو دې سره بیا موږ دا ګورو چې دا اوس اوبه دې مخې راړي دا چې هوا دی خوشکی نه نو هغه کې بیا اوبو راتلو دوم چانسز نه چې سمندر د غاړي نه بیا هغه کې لګ اوبو راړو چانس پکې وی نو موږ دا سیزم ګورو دي کې دا یو په لزر فټه باندې یو په اوزر فټه باندې شو یو په اتر لس شو دا چې ډیر زر فټه مختلف هایټس چې کوم دي نو هغه باندې دا ډیټا هر شپږ غنټې پس نوٹ کیږي
او ډایرکټر صاحب تاسو موږ له په موسم باندې ډیر پورا معلومات راکړل امید لرم چې ډیر به په سر خلاص شي وي پیښه وي به په دا راتوه چې په دې میاش کې هغه چې کم د نه همې یا د لسمې نیټې باران نه دی اپ خپل ځای باندې دی او ورپسې نور د باران
جی امکان دا سي دی چې دوه یا درې باران سیستم یې بنور راځي یو خدا اتم نفس چې کوم دی اوس خو یا ډېر کمزورې ده هو کې دی شي چې لږ تکړه شي او خبران کی بیا د هغې نه پس هم یو یا دوه سیستم ایکسپیکټډ دی چې راشي
ډایرکټر صاحب ستاسو د وخت را کولو ډېر ډېر زیاته مننه
دا یو څو ساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا
چپوچڑے کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آخا بملا سوجرنی
تو خوزنو مهم تا خو عبدالقدوس استاد موی سان پوی کا ورشا ورشا آلات کا بوچی کا
پختو ڈراما وره دجون نا
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
د دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګل او قدر منو اوریدونکو اوسم زو د خیبر پښتونخوا لوري ته یو ری بیا چیرې چې د ضلعي حکومتونو یا د ځایي حکومتونو جوړېدو شپږ میاشتې وروسته ایالتي حکومت د دغه حکومتونو لپاره قواعد او ضوابط جاری کړي دي او وایي چې ډیپټي کمشنر د هرې ضلع به د خپلې ضلع د مالیې د څنګې مشر وي او هم کم چې ضلع ناظم دی هغه به ورسره د یو کمیټه وي ځانګړې کمیټه چې هغه به د ټولو چارې ګوري خو د هغه به نه رایه وي او نه هم رایه کارولی سي. په دې باب ځینې ضلعي ناظمانو نیوکې هم کړې دي خو د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې دوی بشپړه اختیارات ورکړي دي و ضلعي حکومتونو ته خو ورو ورو به نور هم اختیارات ورکي. خو ځینې ضلعي ناظمان بیا وایي چې له شپاړسم ګریډ څخه لوړ بیا چې کوم تکرارو تبادلې دي هغه د افسرانو ایالتي حکومت له ځان سره یوشي دي. په دې باب زموږ خبریال حمیدالله یو تفصیلي رپورټ تیار کړی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
د مردان ضلع ناظم حمایت الله معیار وایي صوبائی حکومت د اختیارات د ضلع انتظامیو سره د ویشلو د وادې نه پشا شوی دی.
بالکل بینی خوشحاله رولز آف بزنس چې کوم دی نو هغه د کم لا چې دا د هغې سره په کمپلاینس کې نه دي. په دغه کې صرف 30% اختیار چې کوم دی نو هغه د ډسکریشن چې کوم دی د ضلع حکومت سره شته چې هغه فنډ په خپل ډسکریشن لګول شي. نور 80% اختیار چې کوم دی نو هغه تقسیم کړی دی په خپله باندې او د هغې مطابق به کېږي. کوم انتظامي اختیارات په هغه وخت کې هغه انتظامي اختیار نشته. کوم انتظامي توګه په کوم محکمو اختیار او په هغه محکمو هغه عمر اختیار نه دي. ډېرې محکمې هم د دې نه بار کړي دي. دا ټولو پاټو کم ناظمان چې کوم دي د پی ټی آی پورې هغه په رابطه کې دي او په دې بل هفته کې مونږ یو میټینګ راغواړو په پېښور کې او په هغه کې به یو مشترکه متفقه یو لای عمل جوړو.
بل اړخته د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان وایي په ضلع کې د افسرانو او ناظمانو ترمنځ اختیارات توله ویشل شوي دي.
تا پاوز نو دی ورکلی شوی ضلع ناظمین تو ورکلی شوی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان چې دا با ضلع ناظم تیار ای ڈسٹرکٹ ایڈی پی با ضلع ناظم چې کونسل نه پرو کای چکم ڈیولپمنٹ فاتیا با ضلع ناظم خرچ کای ضلع ناظم تا بدار سے اکاؤنٹیبل یا با دا حکومت سرکاری محکمو کارکردگی نو کارکردگی او جانچ پڑتال غفری شي دا غی جاج با غفری شي هغه با رپورٹ طلب کولای شي.
خو په بلدیاتی نظام نظر لرونکو خبریال یوسف علی وای دا ناظمانو نور هیڅ اختیار نشته سوای د دینه چې د حکومت نه تنخواه واخلي.
بزنس کې ډیپټی کمشنر لا بیوروکراسي لا پولیس لا او نور ډیپارټمنټس مشرانو لا دومره ډیر اختیارات ورکړي شوی دي. د منتخب نمائندگانو اختیارات ډیر زیات کم دي. په دې کې لکه امن او امان په ضلع کې هغه د پولیس د ډی پی او ذمہ داری دا ټول مالیاتی امور او ټول ایڈمنسټریټیو انتظامی امور دي او د ډیپټی کمشنر ذمہ داری دا. ڈسٹرکٹ ناظم چې دی هغه صرف لکه یو ایگزیکٹو ہیڈ نوم ول ورکړې دا د یو ضلع نور هغه ته اختیار خاص نه ښکاری. په دې کې مطلب دا چې د ضلع فنڈ تقریبا 80% حساب د دې په تنخواګانو خرچ کیږي. نو یو طرف ته دومره ډیرو خلکو له تنخواګانې ورکوم هغه عوام منتخب کړل او بل طرف ته د هغه اختیار اسم نشته.
د دې ترڅنګ د پرمختیایي چارو د پاره د پیسو اجرا کولو یوازینی اختیار د ډیپټی کمشنر سره دی او د گریډ 17 او بره کیډر افسران بدله اختیار هم صوبائی حکومت د ځان سره ساتلی دی. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
قدر منو اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. د ګاډو لپاره ایئر بیگز جوړونکي جاپانی کمپنی ټکاټا نوې ستونزو سره مخ ده. د ناقص ایئر بیگز جوړولو له وجې د امریکا لخوا په دې کمپنی باندې جرمانی لګیدو وروسته د کمپنی شیئرز یا حصص نن نور هم غورځېدلې دي. امریکا د ټکاټا کمپنی باندې 200 ملیون ډالر جرمانه لګولې ده. هم په دې کله باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو ویډیو رپورت کې منزه شهید ناورو.
په ټکاټا چې د موټر د پرزو جوړولو یو جاپانی کمپنی ده نن د امریکا د لوی لارو د ترانسپورت محافظتي ادارې لخوا د 200 میلیونو ډالرو جریمه لګیدل شوې ده. دغه ناغه د سی شنبی په ورځ په ټکاټا کمپنی ځکه ولګیدل چې د هغوی تولید شوي ایئر بیگز ډیر عوارض نیمګړتیاوې او خرابیانې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو د لوی لارو ترانسپورتي محافظتي اداره وایي د دې کمپنۍ د ایئر بیگزونو په ډیر شدت سره چودیدلو له کبله 8 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او شاوخوا 30 تنه نور سخت ژوبل دي. د ادارې زیاته کړې چې د دې ایربیک څېړنې په کال 2009 کې هم شوې وې او هغه وخت نوموړې کمپنۍ دغه عوارض ونه منل. انتونی فاکس چې د ترانسپورت محافظتي ادارې سکرتر دی وایي د خپلو غلطیانو نه منل او د موجوده خرابیانو ردونه د دې عمل شوه چې تاکاتا کمپنۍ د یو غټ بحران سره مخ شي. د هونډا موټرز کمپنۍ اعلان کړی چې دوی به نور د تاکاتا ایربیکس نه اخلي او نه به یې هم په هونډا موټرو کې وکاروي. د دې اعلان وروسته د دې کمپنۍ پنګې 40% راغورځېدلې دي. له دې وروسته چې د امریکا لخوا په دې کمپنۍ د 200 میلیونو ډالرو جریمې اعلان وشو، د کمپنۍ سی ای او شیګیسا تاکاتا رسنیو ته خپل بخنه وړاندې کړل.
تاکاتا سی ایربیک نو فګوای نی کانلن سره
هغه وایي مونږ خپلې خواخوږۍ وړاندې کوو او د تاکاتا د ایربیکزو د نیمګړتیاوو له کبله رسیدلي ځاني زیان په وجه ډېره بخښنه غواړو. د نړۍ په کچه په میلیونونو موټرونو د دې کمپنۍ ایربیکزونه استعمال کوي، په شمول د امریکا متحده ایالاتو چې 19 میلیونه موټرو کې د ایربیکس لګیدلي دي. په دغه استعمال کوونکو کې ډېر شمیرو کسانو د دې ایربیکس بیرته واپس کول هم پیل کړي. تاکاتا د شوي توافق لاندې به د ایربیکس جوړول او خرڅول د امیونیم نایټرایډ په کې استعمالولو سره بندوي. کارپوهانو ویلي چې د دغه موادو استعمالولو له کبله دا ایربیکس چودیدلی. تاکاتا باید 70 میلیونه ډالرو جریمه سمدستي ورکړي او د دې ترڅنګ 130 میلیونه نور به هغه وخت ورکوي که د امریکایي ادارې د صادر شوي حکم نه سرغړونه وکړي. د دې ادارې لخوا تر اوسه دا غټترینه جرمانه ده چې د ماشینونو جوړولو په یو کمپنۍ لګیدلې.
ګران اوریدونکو، کتونکو د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خبرونه لا جاری ده. د خبریالانو د ژغورنې نړیوال ادارې سی پی جی د پاکستان په حکومت ته غږ کړی چې پرون په ټانک کې وژل شوی خبریال زمان محسود قاتلان دې زر تر زره ونیسي او په خپل هیواد کې د خبریالانو ته تحفظ ورکړي. بلخوا د بی سرحد خبریالانو د سازمان په پاکستان کې مشر اقبال خټک ویلي هلته په وروستیو کې تر سل څخه زیات جرنلستان وژل شوي خو حکومت د دوی قاتلانو په نیولو کې ناکامه دی. د اقبال خټک سره دا مرک کړې ده زموږ همکار نصیر احمد کاکړ. نو راځي چې غوږ شو ورته.
پاکستان کې د تیرو ډیرو کلونو نه جرنلستانو گزارونه کیږي، وژل شوي دي، زخمیان کړی شوي دي، تختولی شوي دي او دا هغه ټلیفون کالونه چې روزانه دي ته ملاویږي که چېرې دې داسې یو خبر ورکړي چې هغه د یو اړخ یا د بل اړخ د خوښې مطابق نه وي نو ذهني تکلیف هم ورته رسي او ورسره د هغه ادارې ته او د هغه کور نورو خلکو ته هم دغه تکلیف رسي. لیکن دا دی چې مشکل چې کوم اوس را زیات شوی دی او چې کوم دلته کې د تیر دوه ورځې مخکې چې په نړۍ کې یو ورځ لمانځلې شوې وه انفینټي حوالې سره، هغې کې دا خبره مخته دلته پاکستان کې هم شوې ده چې باید چې ژورنالیستان او د هغه مطبوعاتو ادارې یا ټلویزیون چینل یا د ریډیو ادارې چې کمی دي او سره بیا دغه ژورنالیستان او دریم کس چې دی هغه ریاست یا حکومت په شریکه څه ګامونه واخلي او د پاکستان کې چې کوم دغه وخت کې ژورنالیستانو په آزاد میډیا باندې کوم ګزارونه کیږي او حملې کیږي او وژل کیږي دغه ژورنالیستان چې دغه صورتحال لږ کم کې لږ ښه شي او دې لپاره ضروري ده چې هغه خلک چې څوک په ژورنالیستانو وژني یا په میډیا ګزارونه کوي باید چې د حکومت لاسونه د هغې ته ورسي او دغه خلک انصاف ولا ورکړی شي. که چېرې دغه کار نه کیږي نو هغه خلک چې دې وخت کې ژورنالیستان وژني یا په ژورنالیستانو په میډیا ګزارونه کوي هغې به نور زیات دا ګزارونه زیات کړي او ژورنالیستان چې دی باید ما په خیال کې به بالکل ناممکنه شي چې هغې کار وکړي په آزاد فضا کې سو دغه وخت کې صورتحال یا کم حالات چې دي هغه ډېر ډېر خراب دي او آزاد ژورنالیزم تقریبا ناممکنه شوی دی او کنه څوک کول غواړي بیا چې دی د ژوند نه لاس هم اخیستل شي او زه نه ګڼم چې دا زمونږ ژورنالیستان باید چې دغه خپل ژوند د قربان کړي صرف یو خبر دپاره ولې چې اوله ژوند دی بیا خبر دی.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو کډرمن اوریدونکو خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډی سی څخه اوري او ګوري. اوس هم وخت سوادي په دې خبرونه کې نړیوال مطبوعاتو ته د کتنی د کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د انساني تاریخ نه ثابته ده چې جنگونه تل بنینو انسان ته بشمیره داسې کړمې پرېګدي چې د هغو د لاسه انسانان خواران د جنگ ختمې دوه باوجود تر کلونو کلونو پورې د خیر د مخ نیوینی. اوم دغه حال نن ورځ د افغانستان په سپیره خوره د افغان اولس د مختلفو طبقو هم دی. خو د رواجونو دستورونو او د شرم او حیا نه ډکه افغان معاشره کې د جنگ د لاسه د کندو شو افغان زنانو حالت د نور هر چا نه زیات قابل افسوس دی. نن د امریکای مشهور اخبار وال سټریټ جرنل په خپل مخامخ پاڼه افغان جنگ کې د کندو شو یو شمیر عمر خوړلو او نیمزالو زنانو د یو لوی تصویر په شمول افغان جنگ کې د کندو شو افغان زنانو د حالت ازار په باب لا یو تفصیلی ریپورت چاپ کړی دی. د ریپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې افغانستان کې د تیرو دیر شو کالو راسي د تود جنگ له سببه یو لوی شمیر افغان زنانه کندې شوې دي. د جنگ کې تیر کال 2690 عام خلک او تقریبا 5500 افغان عسكر وجلې شوې دي او دا شان دی ټولو د ځان نورستو کندې او د مختلفو عمرونو یتیمانان بچی پرې خو دي. په ډیرو کندو خو نږدې نږدې خپل خپلوان هم خپل دروازې بندې کړې دي او دا په دې باندې یو بوج دی. ډیرو کندو ته خو د خپل ناپوهۍ له سببه دا هم نه ده معلومه چې حکومت ګینې د دوی په لاس امداد کولو پر دی او دا چې دوی حکومتي امداد د کم ځاینه او د کمې محکمې نه ترلاسه کولی شي. د مهنت اولسی معاملو شهیدانو او د بيدستو خلکو په باب له د افغان وزارت وایي چې دا وزارت د جنگ د لاسه کندو شو اتیو زرو زنانو ته امدادي رقمونه ورکي. دا اتیو زره هغه کندې دي چې ځانونه حکومت سره لیکلي دي. خو وال سټریټ جرنل لیکي چې د اتیو زرو کندو د شمیر ډیر کم دی. د افغان کندو اصل شمیر د اتیو زرو نه ډیر زیات دی. وال سټریټ جرنل خپل ریپورت کې زیاتوي چې په افغان جنگ کې د کندو شو زنانو په باب له 13 فروری کې د ملګرو ملتونو په جاری کړې شوی یو ریپورت کې ویلي شوی دی چې په جنگ کې د وجلې شو عامو افغانانو کندو ته د باقاعده امدادي رقم په ځای صرف یو ځل د یو تنخواه برابر رقم ورکړې شوی دی او دینه پس بیا د دغو کندو چاته پوس نه دی کړی. د مهنت د وزارت ویان علي افتخاري وال سټریټ جرنل ته ویلي دي چې موږ سره افغان جنگ کې د کندو شو زنانو صحیح شمیر نشته ځکه چې ډیرو کندو خپلې نامې وزارت سره درج کړې نه دي. اخبار لیکي چې افغانستان کې د جنگ د لاسه کندې شوې زنانه په ډیره زبونحاله کې جون تیری. هر کله چې دوی نارینه خپل خپلوان نه لري په دې سبب خلک په تومتونه لګي او پیغورونه هم ورته ورکوي. په دې کندو خلک ډیر زیات ظلمونه کوي. اخبار لیکي چې ډیر کندې د کابل په کوڅو کې خیرونه غواړي. وال سټریټ جرنل د خپل ریپورت په اخر کې د مریم نومي یو افغان کندې د لند چان ذکر کولو په موقع لیکلي دي چې د مریم خاوند به د کابل په کوڅو کې رېړې لګولا. د کال 2011 په دسمبر کې د شیاګانو د یو جماعت بهر په بمی 14 کې مړ شو. دینه پس هغه خپل دوه ماشومان د سکول نه پاسول او هغه دا وخت د کابل په کوڅو کې مختلف قسمه مزدورۍ کوي.
په خیر راغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزې په خپل آئنده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
موږ به خپلې حوصلې نه بایلو. موږ به سکولونو ته ځو. موږ به تعلیمونه کوو. خپلې
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
وی او ای ډیوا.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري او وړاندې کو یو خوندور امریکا د فوتبال پښتون ستوري کلیم الله چې د امریکا یو فوتبال کلب سره موعده کړې او هغه سره لوبي کوي دوی چمن ته راغلي دي چرته چې دوی ته خلکو او لوبغاړو ډېر تود هرکلی ویلې دي د ډی وی ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي دوی سره یو مرکه کړې ده نو راځي چې دین خوانوالو
د امریکای په فوتبال کلب کې لوبي کوونکې کلیم الله استالو کې د چمن سره د شار ګوډ څخه دی د دا وخت ته چمن در رسیدلې دي او د چمن در شار څخه د بنز دي د د استقبال لپاره د شار څخه کم لوبغاړي دي او کم عام خلک دي قبایل دي هغه ډیر په لوی تعداد کې راغلي دي د استقبال لپاره سمر سره دغه وخت کلیم الله موجود دي د کلیم الله سره پښتون یو کس اې د څه احساسات لري ته دومره زیات وخت په امریکا کې تیر کی او نن دلته راغلي د چمن سره د شار ګوډ ته دغه چمن سره د شار ګوډ څخه د لوبي کولی او دغه ځای څخه د ځان ودونه لوی ځای ته رسول سمر سره نن کلیم موجود دي ته سره به خبرې کوته به مشته وایڅ کته مشته وای دغه وخت تر اخلي ساسه احساسات چې منته
زه ډیر خوشاله يم چې د خپل شهر انسان ما وولو او زما د خپل شهر سره مینه ده او محبت دي په دې کې زه پیدا سوی د مش خار ده دی له مش ازو دي د پاره مش په ټول باندې د ټول د مشران په سپورټ سره مر به دې د پاره کار کو د کم مش دا نیو بچان سره سبا راپورته کیږي د مش د شهر د پاره مش دا غواړو چې په هر شهر کې داس کلیم پیدا سي کلزي سينه په امریکا کې لوب کوم نو زه دا د زمو شهر کې عمر دار کوم چې نهسته چې هغه د خوښ لري چې هغه ولر په امریکا کې فوتبال او ولر په انګلند فوتبال او هغه د فار د دې چې هغه د ګورنمنت تر طرف او د زمړتې د صوبې د مشران تر طرف دې سپورټ دي د ګراوندونو ورکی او دې د خاص کر تعلیم ورکی ستا کې دې عمر دار کوم دغه فوتبال او دا رقم دي شپ پر مخ باندې تعلیم حاصل
اي البته په امریکا کې تاسو لوبي کولې او دا غزه د لوبو او دته د چمن د لوبغاړو د چمن د لوبو څه قسمه فرق دي سره کم لوبي ده
دلته خاص کر د بلوچستان او خاص کر د پاکستان د پاکستان فوتبال چې کوم دی په دنیا کې ډیر کم دی پر کم لیول باندې فوتبال دی او امریکا فوتبال دی په دنیا کې ډیر خلک ګوري پر ټیویانو ګوري پر ارجبان ډیر مشهور دی نو په دې وجه دا غواړم چې هر دا کم کوشش دا فوتبال دی په امزدي د پاره یو ماډل هم چې تاسو مهنت وکړي سبا ځنم پردازي به تاسو مهنت وکړي تاسو خپل مهنت جاری وساتي او خاص کر د مور د پلار سره دا سپورټ غواړم چې مور پلار د خپل زوی خپل بچی باندې مدد وکړي دا
تاسو څکول غواړی د چمن د لوبغاړو لپاره
زه د چمن د لوبغاړو در د غواړم چې دی خپل مهنت کوي دی لپاره زه خپل سټډیوم هم راوړم اوس مې پلال سکول راوړی دی ان شاء الله ما کوشش دی لپاره به ګراوندوم راوړم ترڅو دی مستقبل روښانه
دغه وکلم لاس دغه خبرې کولای شي دلته د چمن د لوبغاړو لپاره سي د چمن د لوبغاړو لپاره سي دلته د لوبو میدانونه براوړي سکولونه براوړي او سمر سره دا وخت د پاکستان د فوتبال په خوانی کیپټن هم موجود دی د سبا پښتون یو قائد په دغه حوال سوای
بلکل کله څنګه کلیم الله ولاړی دا چمن د پاره ډیره د خوشحالي خبره ده او ډیره د فخر خبره ده دا کلیم الله د چمن د خلک لپاره یو ماډل سو کته وګوري نو په خوا په چمن کې څوک د فوتبال لپاره څوک نه پریښاوي نو اوس دا شی وار سړی ته معلوم سو چې فوتبال یو ډیر غټ کاروبار دی ک زه خپل بچي فوتبال ته لکه نو د کلیم الله رنګ به داسې بار لګانو کې بازی وکي مطلب ډیر زیات چانسونه ورته ستاسې مطلب پلیران کله لسی نو چې دا یې خاور سره څنګه کلیم الله سی بلاړی نو داسې نور پلیران هم کلا لسی نو زمر په علاقې کې څه کم ټیلنٹ دی نو دا امکانات ډیر زیات دي چې نور پلیران به نور هم زی
زمر په علاقې کې څه کم ټیلنٹ دی بالکل دغه لوبغاړی سی نور هم پر مخ باندې تلای سی نور ته هم لار خلاصې دی سی او نور هم پر نړۍ باندې علاقې او د وطن نوم روښانه کوي سی نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دی ور ریډیو ټي وی چمن
دا وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کتر منا اوریدونکو اوس هم جو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پاکستان وزیر اعظم په داسې حال کې چې د پاکستان اړیکې د خپل دوو غونډیو افغانستان او هندستان سره لتاو تریخوالي سره مخ دي یو ری بیا د خپل ژمنه تکرار کړې ده چې دیو نه یوازې د خپل غونډیو هیوادونو سره بلکې د سیمې ټولو هیوادونو سره شی اړیکی ولري او د هڅه کوي چې هم له ټولو سره خپل اړیکی ورغوي د دې ترڅنګ د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویل دي چې په قبایلی سیمو کې د ضربې از په نوم روان عملیاتو په ترڅ کې د ترګرو ملاتړ ماته کړی ده د ټولو حال رابیه پیر له اسلام آباد راکوي
په اسلام آباد کې د دوه ورځنۍ سرمایه‌کاری کانفرنس سره د وینا په محل وزیر اعظم میاں نواز شریف ویل چې د ټولو هیوادونو پر استحکام یقین لري
Our desire is to have both peace and security within our borders and outside our borders We want friendly relations with all nations in our region and the world at large.
مش په پولو کې دننه او د پولو څخه بهر د امنیت هیله مند یو. مش په سیمه کې او بیا په نړۍ کې د ټولو هیوادونو سره ښه اړیکې غواړو. دوی زیاته کړه چې د یو بل سره تجارت د هیوادونو ترمنځ رابطې سیوا کولی سي. وزیر اعظم دا خبره په داسې مهال کې کړې ده چې د پاکستان د مودې راهیسې خپل د ګاونډي هیوادونو افغانستان او د هند سره اړیکې د سخت تاوتریخوالي ښکار دي. وزیر اعظم په تېرو ورځو کې امریکا ته خپل د سفر په مهال هم د ګاونډي هیوادونو سره د ښه اړیکو او په خصوصي توګه د افغانستان سره د رابطو او د افغانستان د روغې جوړې عمل مخ په وړاندې د بېغولو ژمنې کړې وې. خو په دې اړه تر اوسه څه کوټلي ګامونه په نظر نه راځي. بل پلو ته افغانستان د پاکستان کردار ته تر اوسه د شک په نظر ګوري او هلته روان د تراګري په پیښو کې د پاکستان د ککړ کېدو تورونه لګوي او وایي چې پاکستان په افغانستان کې امن نه غواړي. د دغه اقتصادي غونډې سره د وینا په مهال د دفاع وزیر خواجه آصف دا دعوه هم وکړه چې ضربې اس فوجي عملیات په ذریعه د تندرو ملامه تکړه سوې ده.
And we have broken the back of terrorism in Pakistan.
د تیر یو نیم کال راهیسې زموږ ځواکونه نه یوازې په قبایلي سیمو او کراچي بلکې په نورو برخو کې هم په عملیاتو کې بوخت یم. او مش په پاکستان کې د تراګری ملامت کړی ده. د حکومت لاړخه کڅ هم دغه شان داوی وخت په وخت کیږي. فوجي عملیات فیل کړی سوی دي. نېشنل اکشن پلان باندې عمل روان دی او په تیرو ورځو کې پر شاوخوا دواوی کلدم تنظیمونو پر میډیا کوریج هم بندیز لګول سوی دي. خو د دې هر څه باوجود د تندرو عملیات هم په نظر راځي. کراچي وی ک قبایلي سیمې یا د هیواد څنوري برخې سیاسي او سماجی مشران او صحافیان په نقشه کیږي او نړیواله ورورلوی او امریکا خپل هم زور راوړي چې پاکستان دې د کلدم تنظیمونو په ضد د خپل ژمنو تر مخه کوټلي ګامونه پورته کړي. په دغه اقتصادي کانفرنس کې د 9 هیوادونو شاوخوا 600 نمایندګانو ګډون کړی دي. چورته وزیر اعظم په پاکستان کې د دې د سرمایه‌کاری په بدل کې د ښه پالیسیو او پرامن ماحول ورکولو باور ورکړي. څېړونکي کسه هم پاکستان د سرمایه‌کاری لپاره یو ښه هیواد ګرځوي، خو دلته د خراب امنیتی وزیله وجه خپل سرمایه کاران هم خپل سرمایه بهرنی هیوادونو ته په منتقل کولو مجبور دي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی دے دا خیبر پختونخوا مردان ضلع کی بادشاہ خان میڈیکل کالج کی یو سیمینار شوی چپ کے برخہ والو ویلی چپ مردان پاکستان کے ہر دولسم کس چدین واد تور جڑی یا د زڑی رنس کار دے او باید حکومت دے دے طرف تا توجہ گرزوی. پدیک لباندے دا ڈی وی ریڈیو خبریال ریاض حسین یو رپورٹ تاسو ته وړاندې کوم.
د هیپټایټس بی او سی یا تور زیړی په حوالہ د پیښور میډیکل کالج پرنسپل او پروفیسر نجیب الحق ڈی ریډیو سره د خبرو په مهال د زیړی د خوریدو وجوهات صدا سے بیان کړل.
د دې بنیادی وجوهات خو غټي وجی دوه دي. تیرې شیز باندې چې یو مریض فرق استنه لګولې ده، هغه استنه باندې بل سوګزان خو کی ماشوبي او کلوي نو هغه ته بمدای شي وشي. فرض کا یو نه دی، هغه په دکان کې په یو پاکی باندې یو مریض لا چې هیپټایټس بی ورته هغه له شیو کړي دي، چې باقي څومره ورپسې شیو والا خلک دي ټول بنیادی وجہ دا دوا دی، یا دستنوں پہ وجہ او یا دا سیکس پہ وجہ دے بھی نہیں نمبازے وقت کی چاہیے کہ دا ہیپٹائٹس بی مرض بھی
سیڑنے وائی چپ خیبر پختونخوا کے شپگ او یا پیسد دا زیڑی رنس دا زیڑی نا متاثرہ دا انجیکشن پہ ذریعہ خوری گی. پا سیمینار کے دا خبر ہم مختراغلا چپ صوبہ کے 2% رنس دا جنسی تعلقات پہ ذریعہ خورشوے دے او 43% دا نور وجوہات پہ ذریعہ مخپوڑان دے روان دے. معلومات وائی چی 90% معشومان دا پیدائش پہ وقت زیڑی خکار کی گی چی ہم دا احتیاط پہ ذریعہ دا دغا رنز مخنیوی ممکن دے. سیڑنے وائی چی پٹول حیوات پاکستان کے ہر دولسم کس دا زیڑی یا تور زیڑی دا خطرو سر مخ دے او اکثرا پٹولنیز جند کے خلقو تا دا ہم پتہ نوی چی ہاگوی تا دا رنز لگی دلی دے. دا سیڑون کو وینا دا چی پا پاکستان کے پا روزانہ توگا 400 کسان دا زیڑی دا رنز نمڑ کی گی چی لکبلا یہ دغا تعداد پا کال کے دا 500 نہ ہم اوڑے دلی دے. دا طب ماہرین وائی چی پا خیبر پختونخوا کے دا زیڑی علاج موجود دے او دا ستنو او گولو پا ذریعہ دا دے مخنیوی عملی کلیشوی دے. خو دا دے دا پارا ضروری دا چی دا دغا مرض لحاظ تشخیص اکلی شی. په خیبر پختونخوا مردان ضلع کې د گیسټرو انټرالوجی مشر ډاکټر امیر خان ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې په مقامی توګه د عام وګړي رویې مرزونو ترپته منفی مخې ترازی. دوی زیاتوي چې یو اړخ تک خلکو ته د خپل صحت پته نوي، خو بلخوا د پوهې باوجود خلک د احتیاط نه هم کار نه اخلي.
د علم کمیره چې موږ ته پته لګي چې سیګریټ سړی تباه کوي، بیا هم سیګریټ څکو، غوړي هارت اټیک راولي، بیا هم غوړي خورو، نو چې یو کس ته پته لګي چې دی شي د ماته نقصان کوي ولې کوو. خو بهرحال زمونږ ایز اے ډاکټر ایز اے ټیکنیکل پرسن په کار دار چې موږ دا په دې خلکو کې دا اویرنس پیدا کړو. تاسو زمونږ کار دار چې موږ ته ووایو دې ځان وساتئ. اوس که یو سړی ځان په خپل باندې خرابوي، نو هغه د هغه ذاتي فعل دی.
ماهرین وایي چې که چېرې د پرهیز سره سره په علاج باندې هم توجه ورکړي شي، نو د دغه رنځ نه بچ کېدل اسان دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ګلو قدر من اوریدونکو، د ډیو ریډیو د ټلویزیون او ریډیو دا خبری خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. او د دې وروسته به تاسو خپرونه اوري. شپه په خیر. کوربه به بیروس خان د موږ سره دې خبری خپرونه کې تر تاسو پورې رسونه کې په تخنیکی اړخ کې کلسوم کاکړ هم مرسته کوله. زه نصیر کاکړ او له ما سره ما وچلید. اجازه غواړو تر بلې خپرونې پورې. د الله په امان.